ډو مخمنه خبري مجله ته خرغلاست قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه خبرو پر راپورونه کې به ووري چې لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په بحران کې د تورنو کسانو د استیناف محاکمه باید ډیر ژر جوړ شي او ملي شورا د ځانګړو محکمو د قانون په تصویب سره د پخوانیو فاسدو چارواکو محکمې ته لار پرانیسته. نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د دې ساعت د خبري سرویس اوریدو ته راګرځوم چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي اول اسکرانه ماشومې نیولې چې انتحاري حمله ته تیار کړل شوی و. په غزنی کې انتحاري حمله درې سیمه ییز پولیسو وژل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اول اسکلانه ماشومې نیولې چې انتحاري حمله ته تیار کړل شوی و. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن ویل چې دغه نجلۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې تیر مازدیګر هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې د سرحدي پولیسو پر قطې انتحاري حمله وکړي. د اعلامیې پر اساس د نجلۍ اقرار کړی چې د خپل ورور لخوا چې په سیمه کې یو طالب قمندان دی دې کار ته هڅول شوی و. چارواکي وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې نن مازدیګر په یو انتحاري حمله کې درې سیمه ییز پولیس ووژل شول. د اندړ ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه ماشومان، دوه ښځې او څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي هم دي. نور په همدې خبري مجله کې لوی څارنوالي له سترې محکمې څخه غواړي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو استیناف محکمه ژر تر ژره جوړه کړي. د کابل بانک په قضیه کې تورونو شاوخوا شلو کسانو ته نه میاشتې مخکې د ځانګړې محکمې لخوا لشپږ میاشتو تر پنځو کلونو پورې د بهبط سزا واورول شوه. خو د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی د جرم په پام کې نیولو سره باید ورته تر شلو کلونو پورې د بند سزا وټاکل شي.
په دغه دوسیه کې چې سقلت دی جرم ډیر دی، په دغه موضوعات کې کوم موادات چې سارنوال په نظر نیولې نه زموږ غوښتنه د محکمې نه دا د حد اقل د شپږ کارونه تر شل کال مجازات به دوی ته کافي.
کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوی و. ولسی جرګې نن د دخانیاتو او تنباکو د کنټرول د قانون طرحه تصویب کړه. په عامه ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال بندول، پر ماشومانو د سګریټو نه خرڅول او له 10% څخه 50% ته د سګریټو د ګمرکي تعرفې لوړول هغه عمده تعدیلات دي چې ولسی جرګې په دې قانون کې راوستلې دي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړی مجیب رحمان سمکنی
دولتی و قانون ټول دولتي او خصوصي رسنۍ مکلفوي دا خبرونه ونه کړې چې خلک د سګریټ او تمباکو استعمال او سوداګرۍ ته وهڅوي.
دغه قانون 15 فصلونه او 15 مادې لري. د پاکستان په شمال ویدیس کې یو ځانمجون کې یو 14 لشتل لږه لاس کسان وژل او نه تنه نور ټپیان کړل. چرواکي وایي په وژل سو کې شته یو ماشومان هم شامل دي. 14 د افغانستان پولیس ته څیرمه د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د یو قومي مشر په کور کې سوي ده. راپورونه وایي دغه 14 شایي تصادفي سوي وي. هغه سیمه چې 14 پکې سوي د لشکر اسلام سختې ریزې ډلې په کنټرول کې ده. دغه تل تیر کل د پاکستان د پاوز او طالب وسلوال ترمن سختې جګړې هم وسوي. بل خنن سحر په هنګو کې د یو شونځي مخې ته ځانمجون کې برید وسو چې یو مشوم او یو بل کسې وژل. 14 په شوې میشت سیمه ابراهيم زيكي وسوه. د هنګو د پولیسو مشر افتخار عالم ممنوع سونی ډلې لشکر جنگوي د هنګو د برید مسولیت منلی دی. په بل خبر کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل نن پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. فیصل به د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. فیصل به پر سیمه ایزو مسایلو د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان لپاره د پاکستان سفیر نعیم خان وایي د فیصل سفر د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري. مشرف د خیانت په تور محاکمه کیږي. داسې اواز یې خپرې شوې چې مشرف شهید د صحي ستونزو له کبله سعودي عربستان ته تبعید شي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي د فلوجه له اوسیدونکو وغوښتل چې له دې شاره د القاعده د اړوندو وسلولو په ایستلو او د عراق پر پاوز د حملو په شنډولو کې همکاري وکړي. په غ اعلامیه کې چې نن د دولتي تلویزیون څخه خپره سوه، ملکي سختریزو وسلول تروریستان وبلل او ویې غندل. په عراق کې په القاعده ډلې پورې تړلو سختریزو وسلولو د فلوجه او د انبر ولایت د مرکز ځینې اړوندې سیمې ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس کې د انبر ولایت پر وضعیت خبرې وکړې.
You know, we're going to do everything that is possible to help them.
موږ به له دوی سره د مرستې لپاره تر ممکنه حده هر څه وکړو. زه جزئیاتو ته نظم یوازې دا وایم چې موږ به د انبر ولایت له هغو قبایلي مشرانو سره په تماس کې یو چې پوهیږو د وضعیت په وړاندې په زړورتیا درېدلي. دوی له خپلو سیمو تروریستي ډلې شړلي. دا هغه جګړه ده چې په عراقیانو پورې اړه لري. بلخوا ایران وایي تیار دی د القاعده په وړاندې په روانه مبارزه کې د عراق مرسته وکړي. ایرانی رسنوی د دې هېواد لوی درستیز مرستیال جنرال محمد حجازی دا خبري راخستی چې ویلي دی ایران کولی سي عراق ته پوځي وسایل او سلاکران ورکړي، خو بغداد یې باید غوښتنه وکړي د عراق ته د پوځونو د لیږلو مسله رد کړه. خو ویل په دې اړه کوم بحث نه دی سوی. د عراق امنیتي قواوې او متحد سنی قبایلي کسان په لویدیځ ولایت انبار کې په القاعده پورې د تړلو سختریزو وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دي.
زمږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې مخمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. بابا ورچې لوی اتصارن ولید کابل بانک په بحران کې د تورن او کسانو د استیناف د محکمه د ژر تر ژره جوړېدو غوښتنه کړې. افغان چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د ځانګړو محاکمو د قانون تصویب به د پخوانیو فاسد چارواکو محاکمه ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو مسؤلان وایي د رای ورکولو په جریان کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو غوښتنه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د دوی د ګډ کار په نتیجه کې ترلاسه کېدای شي.
کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کړي، د بهبود لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهور سره شریکولی شي، او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري.
ملي شورا نن د تنباکو او د خانیاتو قانون تصویب کړ چې په تطبیق سره به پر ماشومانو سګرټ پلورل غیر قانوني شي. په نړیوالو مسایلو کې د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو وروستۍ حال درکو. نور موضوعات لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. لوی څارنوالۍ نن له سترې محکمې غوښتنه وکړه چې د کابل بانک قضیه د تورنو کسانو دوهمه محکمه ژر تر ژره پیل کړي. د کابل بانک په مالی بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن دي چې د دوی په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې له شپږو میاشتو نیولې تر پنځو کلونو پورې تنفیزي حبس پورې سزاوې وټاکل شوې. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د هیواد د نافذه قوانینو سره سم د دوی جرم ډیر دی او باید تورنو کسانو ته تر شلو کلونو پورې حبس سزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ رادیو د خبریالې فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په خپل وروستیو څرګندونو کې د سترې محکمې څخه غوښتي چې د کابل بانک د بحران د ملیونو دوهمه محکمه ژر تر ژره ترسره کړي. په دغه بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن شوي چې لومړۍ محکمه یې شاوخوا نه میاشتې د مخه خلاصه شوې او عملینو ته له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پورې بند ټاکل شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغو کسانو د افغانستان د بانکداري سیستم ته زیان رسولی، نو ځکه یې د ده په وینا سزا د جرم په مقایسه لږده.
په دغه دوسیه کې چې سقلت جرم ډیر دی او دا یو بحران دی بانک دی، او دوی د افغانستان نافذه قوانین تر پښو کړی دی، غیر رقابت قانوني دی کړی دی، دوی اختلاس کړی دی په بانک کې، همان دوی پر امانت خیانت کړی دی. په دغه موضوعات کې کوم موادات چې سارنوال په نظر نیولې نه، زموږ غوښتنه د محکمې نه دا د حد یقل دی شپږ کالونه تر شل کال مجازات به دوی ته کافي.
شغلی عزیزی زیاته کړی چې که محکمه دغه غوښتنه پر ځای نه کړي، نو دوی دا صلاحیت لري چې قضیه درېمې محکمې ته هم راجع کړي. د کابل بانک بحران په لومړي ځل په 2010 کال کې راپورته شو، کله چې له دې بانک څخه په غیر قانوني ډول د شاوخوا 900 میلیونو ډالرو د ایستل کېدو خبره رسوا شوه، نو دولت دغه بانک په خپل کنټرول کې راوست. د همدې قضیه په تړاو شاوخوا 9 میاشتې مخکې په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې د کابل بانک پخواني مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي د دغه بحران اصلي عاملین وګڼل شو. په محکمه کې دوی ته پر 55 کلونو حبس سربېره نقدي جرمې وټاکل سوې. پر دوی سربېره د بانک نور نونستنه کارکونکي هم د پیښو په تړاو لږ پر میاشتو تر 50 کلونو پورې په بند محکوم سول. په لومړۍ محکمې کې هم دې سزا د څارنوال قناعت حاصل نه کړ، نو ځکه د استیناف غوښتنه وکړه. اوس دا معلومه نه ده چې دوهمه محکمه به کله او چیرته کیږي، خو د کابل د استیناف د محکمې مشر صدیق الله حقیق ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوسیو کې ځینې نیمګړتیاوې وې او بیرته څارنوالۍ ته لیږل شوې دي. بلخوا لوی څارنوالۍ وایي دوی په دې اړه ټول اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي او هیڅ ډول نیمګړتیا اړتیا پکښې نشته. په همدې حال کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې ګډې کمیټې ویلي چې د دغې قضیې د عملینو په اړه د لومړنۍ محکمې پرېکړه کافي نه ده او ورکې سوي پیسې به بېرته را ونه ګرځوي. د دغه بحران په رامنځته کېدو کې تورن سوي کسان هم د دوی په وړاندې اداوي ناعدلانه بولي او وایي که چېرې عدالت پلی کېږي نو باید د پېښې ټول عاملین ونیول سي او سزا ورته وټاکل سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مشرانو جرګې نن په یوه فوق العاده غونډه کې د ځانګړو محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې که د هیواد د کابینې غړي د سترې محکمې رئیس او یا د عالي شورا غړي کوم جرم کوي نو په عادي نه بلکې په ځانګړو محکمو کې به محاکمه کیږي. خو یو شمېر کتونکي وایي دا قانون هغه وخت عملي کېدای شي چې دولت د جګپوړو تورونو کسانو د مجازات لپاره سیاسي اراده ولري. د ناجیه ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې مشرانو جرګې تصویب کړ یو له هغو قوانینو څخه بلل کېږي چې په عملي کېدو سره یې په افغانستان کې د یو شمېر هغو پخوانیو جګپوړو دولتي چارواکو محکمې ته لاره هواریدای شي چې د اداري فساد دوسیې لري. د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې 22 مادې لري د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت په یوه فوق العاده غونډه کې تصویب شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د وزیرانو په ګډون یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي چې تورن کېږي نو په عادي محکمو کې نه بلکې په ځنګړو محکمو کې محاکمه کېږي. مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون غړي حسن هوتک د دې قانون یو شمېر ماده په اړه وویل.
دویمه ماده د دې قانون هدفونه لاندینی قواعد رانغاړي. د وزیر، سلاکار وزیر، قاضي القضات او د سترې محکمې په غړو پورې د مربوطو جرمونو د کشف، څېړنې، رسیدګۍ او په وړاندې د دعوا ترسره کول، او دویم هم د پورتنیو اشخاصو د محاکمې په اړه د کشف، تحقیق او د محکمې د کړنلارې د تنظیم د ادارو د دندو روښانول دي.
د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون ټینګار وکړ چې ځانګړې محکمې ته د جرم په صورت کې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت هم ورکړ شي. خو اکثرو سناتورانو دا کار د لویې جرګې صلاحیت وبله او دا وړاندیز د رایو په اکثریت رد شو. د افغانستان مشرانو جرګې د ځانګړو محکمو د جوړولو قانون په داسې حال کې تصویب کړ چې ویل کېږي د کابینې ځینې پخواني غړي له مخکې نه په اداري فساد تورن دي. شاوخوا دوه کاله مخکې خپله ولسمشر حمید کرزي ویلي و چې باید د تورنو وزیرانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. په عین حال کې یو شمېر کاربوهان هم د دې قانون له تصویبېدو هرکلی کوي خو وایي چې باید عملي بڼه پیدا کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي چې د دې قانون عملي کېدو ته باید سیاسي اراده رامنځته شي.
باید په دې قانون کې سزا تعین شوي چې هغه باید ورکي، او که دا ور نه کړي او تطبیق نه شي بیا نو حاکمیت د قانون هیڅ معنا نه لري، بې اهمیته کېږي، او حاکمیت د دولت بې اهمیته کېږي، او عدالت نه تطبیقېږي په جامعه کې، او بالاخره امنیت هم بیا نشي راتلی.
د شفافیت د نړیوال سازمان د څېړنې له مخې افغانستان د تیرو څو کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه بلل کېږي چې اداري فساد په کې تر ټولو ډېر لیدل کېږي. خو په افغان دولت کې له دومره اداري فساد سره سره په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په اداري فساد یو تورن وزیر هم نه دی محاکمه شوی. ځینې کتونکي وایي له همدې امله ده چې په افغانستان کې اداري فساد ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نشي. د کمیسیون چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې تېره ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندیدانو په انتخاباتو کې د چارواکو او په خاصه توګه د والیانو د احتمالي لاسوهنې له وجې اندېښنه وښوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حاضر و ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر یو ځل بیا د غونډې ګډونوال او ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به بے طرف پاتې شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن له ښاغلي امر خیل سره په دې اړه مرکه کړې، او په مرکه کې د مرکه په سر کې ترې پوښتلی چې له ولسمشر کرزي سره د کاندیدانو په غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې.
تېره ورځ د افغانستان محترم رئیس جمهور یو غونډه را بللې وه چې په دې کې د ریاست جمهوري محترم کاندید صاحبان او د هغوی دواړه معاونین او د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو غړي او د دارالانشا رئیسان او همدارنګه د کمیسیونونو رئیس صاحبان اشتراک درلودل چې عموما په راتلونکو ټاکنو باندې بحث وسو او همدارنګه رئیس جمهور د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ریاست جمهوري کاندیدانو ته اطمینان ورکړ چې بېطرفانه رول به لوبوي او همدارنګه د ټاکنو پروسې نه حمایت کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه حمایت کوي. په جام کې یو ډیره مثبته غونډه وه، یو باقوته غونډه وه چې همدارنګه کاندیدانو هم د راتلونکو ټاکنو لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم تدابیر نیولي دي دوی ته د زړه پورې وو او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه مننه هم وکړه. په دې غونډه کې
د کاندیدانو اندېښنې څه وې؟ په دې غونډه کې مهم اندېښنې چې مطرح کړې
په اجازه راکړئ زه یادوري وکړم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هم خپل عمومي موضوعات هلته شریک کړل چې لوجستیکی او تخنیکی تدابیر راتلونکو ټاکنو لپاره او اطمینان هم کاندیدانو ته هم ویسی جمهوری ته ورکړه چې ټاکنې به په خپل وخت او زمان ترسره کیږي او بهتر ټاکنو لپاره بهتر تدابیر نیول شوي دي. د تقسیم اوقات په اساس مختزي کاندیدانو په جمع کې یو موضوع باندې یادوري وکړه چې د حکومت به طرفي او همدارنګه د والی صاحبانو په ټاکنو کې نه مداخله، د کوم مشخص کاندید نه حمایت یا په خلاف کار کول، چې رئیس جمهور د افغانستان په جمع کې دا موضوع مطرح کړ چې کچیر کاندیدان کوم پیشنهاد لري، نظریات لري د بهبود لپاره، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له طریقې د خپل نظریات او پیشنهاد د جمهور د افغانستان سره شریک کی.
د جمهور ریاست اعلامیه هم وایي چې جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې د حکومت د بې طرفۍ لپاره یا د والیانو یا د نورو سیمو د چارواکو د نه مداخله لپاره که طرح لري یا خپل طرح د انتخابات کمیسیون ته وسپاري او دته دی وسپاري، دغه ستاره تاسو سره څومره مرسته کوي شي؟
دغه طرح ډېرې مرسته کولی شي، ځکه دا ټاکنې یو ولسی پروسه ده او کاندیدان مهم رول لري. کاندیدان د تقریبا په یو نو د ولس نمایندګي کوي، په دې حالت کې موکلین لري یا حمایت کوونکي لري. کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کړي د بهبود لپاره، نو ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهوري سره شریک کولی شي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري. نو په جمع کې تعهد د فعلي نظام دا ډیر مهم ده او خوشبختانه دوی خپل تعهد او همدارنګه بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان بار تاکید په دې باندې وکړ چې راتلونکي ټاکنې یو مهمې ټاکنې دي او دا به په ټول قوت باندې حمایت کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا د دغه نظریاتو ته احترام لري او خپل قدرې ګڼي او پروسې لپاره مرسته کوي.
مو د چارواکو د نه مداخله لپاره بخپل کمیسیون ضرور تر حالري ستر هم په نظر کې دي کده ځینې اقدامات چې تاسو غواړئ د رای ورکول په ورځ د غنه ورسته ولري کې شریک لمون سره.
مونږ هم د رای ورکول نه مخته او هم د رای او د انتخاباتو ورځ لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنده او سنۍ رهبری ژمنده چې کچیری دی حکومتي اراکینو دی بالخصوص دی والیانو مداخله پر اترونکو ټاکونو کې وګوري یا دی چا په نفع باندې کمپاین وکي یا په خلاف په کمپاین وکي، په مقابل کې به خاموش کینینی په وخت زمان مې د افغانستان ریاست جمهوریت سره بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان سره دغه موضوعات شریکی او د نه بمرسته وغاړي او د افغانستان د خلکو نه بمرسته وغاړي چې په دغه موارد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حمایت کړي، د ټاکنو پروسه حمایت کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. ملګري ملتونه وایي که افغان حکومت او لویدیز متحدان په دې هیواد کې د اپیم و یا تریاکو د تولید مخه ونه نیسي، نو دا خطر شته چې دا هیواد به په جرمونو کې په یو ډوب ټوټې ټوټې هیواد بدل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو یو جګپړي مقام د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې کړي. د دې راپور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
له نشي موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر جین لوک لومایو وای په افغانستان کې به د اپیمو تولید د راتلونکو څو کلونو لپاره هم په لوړه اندازه دوام وکړي. نوموړي له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان اقتصاد له اوسني فاسد حالت څخه بهر شي لږ تر لږه دوه لسیزه وخته اړتیا ده. خاغلی لوماهیو ویلي که موږ محتاط ونه اوسو دا خطر موجود دی چې افغانستان په جرمونو کې ډوب په یو ګډوډ هیواد بدل شي. دا نشي موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دغه چارواکی چې د کار موده په ختمېدو ده ویلي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه سخت او زیات کار ته اړتیا لري. لوماهیو زیاته کړې چې د مخدرو موادو تولید له طالبانو او په افغانستان کې دننه له ځینو کړیو او اشخاصو سره مستقیم ارتباط لري. نوموړي ویلي په افغانستان کې سکل تولید شوي اپیوم حتی له دې هیواد څخه د بهر مارکیټونو له غوښتنې هم زیات دي. د هغه په وینا په عربي نړۍ کې د روانو شخړو له امله طالبانو ته له دغې لارې مالي مرستې کمې شوې او همدا سبب دی چې وسلوال طالبان د بل هر وخت په مقایسه اوس د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره پر اپیمو زیاته تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر وای په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره لنډمهاله پروګرامونو او امنیتي اجنډا سم نتیجه نه دا ورکړي. نو موډي ګارډین ته ویلي د نشه موادو پر ضد مبارزه ټینګې شمنې او سیاسي زړورتیا ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید له هغو کسانو ملاتړ وشي چې غواړي بدلون راولي.
سمکاکله آزادۍ رادیو او قطرمن اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د څنګه مشروي ک په افغانستان کې د تریاکو د تولید مخنیوي ونشي نو د خطر شته چې د هیواد په جرایمو کې په یو ډوب ټوټه ټوټه هیواد بدل شي. په همدې حال کې د برتانیا د پاوځ دوه پخواني او چارواکو د نړیوالو پوځیانو لوتلو وروسته د افغانستان د راتلونکو په اړه ویره څرګنده کړې. د برتانیا د هوایي ځواکونو پخواني قومندان او د پاوځ پخواني لوی درستیز خبرداري ورکړی چې د افغانستان د جنوب ځینې سیمې ښایي له دې سیمو په 2014 کال کې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو لاسته ورشي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د بریتانیا د پاوز دو پخوانی او چارواکو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته ممکن د افغانستان د جنوب ځینې سیمې د طالبانو لاستول ویشي. د بریتانیا د خاصو هوایي ځواکونو پخوانی قومندان ریچارډ ویلیامز پرون ټایمز ورسپانې ته وویل په هلمند ولایت کې مخکې تر مخکې د طالبانو او افغان پوځیانو او سیاستوالو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو شواهد راڅرګند شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس تر راپور لمخې ویلیامز ټایمز پانیتا همداراز وویل ډیر به حیران شم چې که د هلمند راتلونکی والی له هغو کسانو سره ډیر نږدې نیوي چې موږ یې طالبان بولو. د دا هم وویل موږ په ناوړه حالت ور وګرځو او خلک به وایي چې موږ ماتې وکړه. زموږ نږدې 1500 پوځیان ووژل شول، اکثره یې په هلمند کې وژل شوي. د دې ټولو په پای کې موږ هلمند بیرته د طالبانو خواخوږو کسانو ته سپارو. بریتانیا چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې 9000 سرتیری لرل، حاضر ده 15200 سرتیری پاتې دي او په پام کې لري چې د سش کال په پای کې ټول محارب سرتیری وباسي. ډیوډ ریچارډ چې تر تیر کال پورې د بریتانیا د پوځ لوی درستیزو په دې کې شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه دي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته حالات کنټرول کړی شي، دی وایي چې د مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا به ژر کمزوري شي. د همداراز وویل په افغانستان کې د اعتماد کمیدا به د دغه هیواد پر اقتصاد ویجاړوونکي اغیزې وشیندي او په دې توګه به د سختریزو زیاتېدو ته لار هواره شي.
آزادی رادیو سر لننا له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د ښار د امنیت د لا ټینګښت په خاطر یې د شپې لخوا د پولیسو د غزمو د زیاتولو پریکړه کړې. د کابل د امنیت قومندان جنرال ظاهر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پولیسو د غزمو په زیاتولو سره به په کابل ښار کې د شپې لخوا د جرایمو مخاطر ډیره ونیول شي، خو په عین وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت غواړي چې مجرمینو ته سزا ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريالې مرزي احمد زئی پر راپور کې.
که څه هم د کابل امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې جرایم کم شوي، خو وایي چې د دې ښار د امنیت د لا ټینګښت په هدف شاوخوا 1500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګزمو لپاره ګمارلي دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر وایي د ګزمې د غبرګون قطې پولیس د ماښام له 500 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي.
ګپ تازه را کې پولیس کابل په خاطر ازي کې جرم او جرایم کم شوه خواستن است.
هغه نوې خبره چې
پولیس په کابل کې د جرایمو د ټیټېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره په نظر کې لري. ځینې وخت شپې لخوا د ځینو فیرونو غږونه اورېدل کیږي. دا زموږ د خبرګون قطعه ده چې د شپې لخوا د کابل ښار کوڅو ته ځي او هر هغه څوک چې صلاح ولري هغه نیسي او هر څوک چې د دوی په وړاندې مقاومت کوي هغه له منځه ځي. ځکه خو زما غوښتنه له ټولو خلکو او کورنیو څخه دا ده چې د شپې لخوا د خپل اولادونو د ډېر تګ راتګ مخه ونیسي.
ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې په دې سره به په کابل ښار کې د وژنو، خپل سریو او وسله والو غلاو مخه ونیول شي. په عین وخت کې د کابل امنیه قمانداني د دوشنبې په ورځ هغه یوولس تنه هم خبریالانو ته ور وښودل چې په تېرو دوو اونیو کې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د قتل او غلاو په تور نیول شوي دي. ښاغلی ظاهر وویل په نیول شوو کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د کابل ښار د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې دوه هلکان په بېرحمۍ سره وژلي دي. په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل شوي چې د خلکو کورونه غلو وهلي او د قتل او نورو جرایمو پېښې ډېرې شوي دي. یو شمېر خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په ښار کې جرایم دوام لري چې دوی اندېښمن کړي دي.
ولسی جرګې نن د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون طرحه تصویب کړه. په عامه ځایونو کې د سګرټو او دخانیاتو نه کارول، پر ماشومانو یې نه خرڅول او د تنباکو پر وړاندې په سلو کې تر 500 د زیات ګمرکي محصول اخیستل هغه بدلونونه دي چې ولسی جرګې د دې قانون په مسوده کې راوستل. د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په 500 فصلونو او 15 مادو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا برابر شوی. معصوم میوند په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون مسؤلین هیله لري چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون په عملي کېدو سره به په هیواد کې د سګریټو او دخانیاتو کارول راکم سي. ولسی جرګې د دوشنبې پر ورځ د قانون طرحه له ځینو بدلونونو سره د رای په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون یو غړي مجیب رحمان څمکنی وایي د دې قانون له مخې پر کوچنیانو د سګریټ خرڅول هم منع بلل سوي او له دې کار سرغړونکي به په نقدي ډول جریمه کیږي. شرعي ارشاداتو
کلمات په مشترکه غونډه کې پر بحث شو. از فشوی د اسلامي ماده په دوهمه فقره کې د مالی وزارت مکلف ګڼل شوی ترڅو د سیګریټو، تمباکو او نورو محصولاتو ګمرکي تعرفه تر 500% پورې لوړې کړي. هغه اشخاص چې د اسلامي ماده د ذکر شوی ځایونو په نظر کې نه نیول سره سیګریټ یا چلم اسکوي هغه باید 300 افغانۍ نقدي جریمه شي چې دا هم اضافي فقره ده او ټول کوتي باید خپل سیریال نمبر ولري.
د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون طرحه یو میاشت مخکې د افغانستان د وزیران شورا لخوا ولسی جرګې ته لیږل شوی و. ښاغلی څمکنی وایي د دې قانون له مخې عام رسنۍ هم مسؤلې دي چې د سګریټو او تنباکو د هغو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي چې په ټولنه کې د دغو موادو استعمال ته پراختیا ورکوي او له رسنیو غوښتل شوی چې د تنباکو او دخانیاتو پر ضد وړیا اعلانونه خپاره کړي. افغانستان په خپل سګریټ نه تولیدوي، ټول هغه سګریټ چې په دې هیواد کې کارول کیږي له بهر رواردیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر دې پخوا ویلي و چې د ځینو څیړنو له مخې یوازې په کابل ښار کې په سلو کې 14 کسان سګریټ څکوي. د عام روغتیا وزارت وکاله مخې خبرداري هم ورکړې و چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به په سګریټو د روږدو کسانو شمیر په سلو کې 40 ته ورسیږي. د دې قانون تر تصویب مخکې هم افغان حکومت له خلکو په بیا بیا غوښتي و چې په عامه ځایونو کې د سګریټ نڅ کوي، خو دا خبره عملی نسوم.
او سم د نن ماخمنۍ خبری مجلې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د پراخو درغلیو د ادعاو او تشدد د پیښو له کبله د بنگلاديش پورستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه وه. د بنگلاديش پارلماني انتخابات پرون تر سره شول او لومړنۍ نتیجې ښیي چې عوامي لیگ سیاسي ډله په دې پروسه کې تر نورو زیات تدمخ کړه. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې ورسته انتخابات په دې پروسه کې د خلکو د کمې ونډې او اپوزیشن د بایکاټ شاهد ول. پولیس وای له انتخاباتو پورې تړلې ورستی تاوتریخوالی کې لک تر لګه درې کسان وشل شوې دي. له دې وړاندې یک شنبه د اپوزیشن پر پلویانو او مخالفو فعالو د پولیسو په ډزو کې 13 کسانو وشل شول. د حکومت مخالفانو د انتخاباتو په ورځ درې اچونې شاوخوا سل مرکزونو ته اور ورته کړ. د پاتخ ډاکې او سیدون کې شفیق الرحمن د ترسره شو انتخاباتو په اړه ویل
کله پوتریګه ښکاره شوه معنی جال ووټ ছিল অনেক ঢাকা রাষ্ট্রগুলো তো অনেক জাল ভোট
দেই ভাই موږ په رسپانو کې ولیدل چې درې اچونې په مرکزونو کې پراخه درغلي شوي او زیات کسان وژل شوي دي. دا انتخابات ماته د منلو وړ نه دي. د ډاکې یو بل اوسیدونکي رخصانه افروز ویل تمه و چې انتخابات به په آرامه فضا کې وشي، خو داسې ونه شول او درې اچولو مرکزونو ته ډیر کم خلک لاړل. د بنگلاديش په ترسره شوو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 22% کې وه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د بنگلاديش د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اندازه و اتیا په سلو کې و. د بنگلاديش د عوامي لیگ ګوند په ترسره شو پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان له 300 څوکیو څخه 232 ګټلې دي. د اپوزیشن لخوا د انتخاباتو بایکاټ د دې سبب شوی چې د پارلمان د زیاتو څوکیو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالي ونه شي. دا بنگلاديش د نېشنلست ګوند په ګډون یو زیات شمېر سیاسي ډلو او ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه واخیستې. دا ګوندونو ورسلاغې د انتخاباتو د بایکاټ کولو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه ونه منل شوه. په بنگلاديش کې په دې ورسیو کې سیاسي بحرانونو د دې هیواد وضعیت کړکیچن کړی دی. په بنگلاديش کې روان سیاسي بحران له امله تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان وشل شوي دي.
وخت د ماښام شپږ بجې